ډاکټر حکیمی، د دې ترڅنګ چې د تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي، که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید ناسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شولې او زیان یې ولیدی.
یقیناً د اوبو منابع او سرچینې د وروستیو اورښتونو سره ډېر متاثره شوي دي، ډېر اغېزمن شوي دي. د اوبو هغه بنیادي سرچینې چې هغه له منځه تللې دي، همداسې څه نور لاملونه هم لري. ته مثلا په دې سیمه کې اوردو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو د پر سرچینو باندې کار وشي او پاکې اوبه روغتیایي سمې اوبه چمتو شي، انشاءالله بیا رښتیا هم ممکنه ده چې پیشلیدي
راکړي. ډاکټر صاحب حکیمی، د افغانستان سره خو هفته په هفته میلیونونه ډالر مرسته کیږي او د بشري مرستو لپاره ویل کیږي او ملګري ملتونه وایي چې پام دینو می لیږي. له دغه پیسو نه آیا د زابل په څیر یو ولایت ته هم پیسې استول کیږي چې دغه سي هادو پیخو مخه پیونیسي، یا کومکونه ورسره شوي دي، یا تاسو څه غوښتنه کړي په دې ارتباط چې بودیجه درکړل شي او کار وکړي شي؟
البته د روغتیا په برخه کې د دې مرستو د دې کومکونو اغېز ډېر زیات دی. چې کله مو غوښتنه کړې ده مرستې رسېدلې دي، د روغتیا وزارت لخوا څخه هم مرستې رسېدلې دي، د مرستندویو روغتیایي ټولنو لخوا څخه هم مرستې رسېدلې دي. د دې مرستو برکت دی او د شتو مخلصو کادري پرسونل برکت دی چې زیاتو تیزو کې موږ ډېرې کمې مړینې لرو. الحمدلله ډېر ښه کنټرول شوی د عامه پوهاوي او د لیخایي او د صحي خدماتو چوپړونه هم په ډېر چټک او کافي ډول سره کېږي.
مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم، د تاسو په خپله کلات کې او تر دې وراخوا په ولسوالیو کې هم کلینیکونه اوس فعال دي؟ شمېر مو د کلینیکونو ور زیات کړی که هماغه پخوانی شمېر باندې چې مثلا په یوه سیمه کې به یو کلینیک اوس هم همدغسې دی، که څنګه؟
موږ لله الحمد کړای شوي دي چې په ټولو سپینو ساحو کې اوس روغتیایي خدمات ولرو. ډېرې کمې ساحې پاتې دي چې هغوی له سپینې پرته دي خدمات نه شي کې، خو بیا هم موږ په ګرځنده ډول باندې خدمات ورسوو. او همداسې د اے ډبلیو ډي په اړه باندې ځانګړي اووه ټیمونه لرو، همداسې دوه درې مراکز لرو ستاسو کې د ای ډبلیو ډي او د شدید اصلاحاتو او استفراقاتو درملنو کارونه پر کېږي.
ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د زابل د عامه روغتیا رئیس کور موادان چې ټلیفون مو واخیستو له موږ سره مو ورستي جزئیات شریک کړل. اوریدونکو، له تاسو مننه چې د ازادي رادیو د ژوند شتمنی پروګرام ته مو تر دې د مغوږ نیولې دي. البته نن په کولرا یا شدید نسناستي باندې خبرې کو، لکه څنګه مو چې واوریدل په زابل کې د شدید نسناستي یا کولرا ډول ناروغي شاوخوا 20,000 پیښې تر دې د مپورې ثبت شوې دي، چې د زابل د روغتیا پالانو په خبره باندې له دې ډلې د دوی په خبره چلنې کمرغه کم کسان وفات شوي دي، ځکه چې دوی وایي صحي ټیمونه په وخت ولسوالۍ ته رسیدلي او د پیښو د زیاتېدو مخه نیولې او د خلکو لاسنیوی کوي. تاسو ته به هم په دغه پروګرام کې وخت درکو، البته په 00 4 12 6 0 او همدارنګه 00 4 12 15 0 اغه اول نمبر می چې اعلان ک واتس اپ هم په مغه نمبر کې دی 00 4 12 6 0 ک انټرنیټ ته خلاص رسای لري نو په واتس اپ هم زنګ راوای شي، ورسته به په اسکایپ کې هم تاسو سره خبري وکړ. البته خپل پښتنې د کولرا شدید نسناست یو همدارنګه کڅ نظریات هم لري کولای شي مطرح کړي. د مغل میلمه خاغلی ډاکټر نور احمد نوري سره چې هم د اوس سره وصل شوی دی. نوري سره پروګرام ته مخ راغلاست وایم، کور موادان چې را سره راغلی پروګرام ته ما په دمدې پروګرام په مقدمه کې یو لنډ معرفي وکړ د کولرا چې د وړو کلمو یو انتانی او فونت دی چې د اخته انسان هضمي سیستم تخریبوي او خرابوي. لتاسو به دغه مسلکی او اصلي تعریف واورو چې څنګه دی او څومره شدید ناروغي ده؟ دغه
د هر سنه لومړی تاسو ته او تاسو د لارې د او ټول اوریدونکو د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کولرا د ناروغۍ په اړوند قدم را وویل چې دا یوه حاده یا د فتن چې کومه ناروغۍ رامنځته کیږي د وړو کولمو حاده ناروغۍ ده چې علت یې هم د یو میکروب چې وایبرو کولرا ورته وایي د هغې په واسطه چې کوم ټوکسینونه په تولیدېږي د هغې ټوکسین د دې باعث کېږي چې د کولمو حرکات او د کولمو نه د اوبو د راویستو باعث کېږي او داسې یو ناروغي پیدا کوي. نو یوه حاده اسهالي یا التهابي ناروغي چې د اسهالاتو باعث کېږي او علت یې هم یو میکروب دی چې کولرا په نوم باندې یادېږي، وایبرو کولرا.
مننه ډاکټر صاحب. دمدی کولرا د تعریف په شاوخوا کې به نورې پوښتنې وي، دا چې کوم کسان د دغې مرض باندې د اخته کېدو یا عفونت د اخته کېدو سره ډېر هغه دي، یعنی زیانګالي څوک دي، کومه ډله خلک ډېر زیانګالي دي؟
دا ناروغي خو اکثریت په اپیدمي شکل سره رامنځته کیږي او بعضي نورې واقعي هم لیدل شوي دي، سپوراډیک کیسونه چې ورته وایي، خو اکثریت په اپیدمي یا د دستجمي شکل سره رامنځته کیږي. ټول هغه کسان چې هغوی د په عمومي ډول سره مقاومت د وجود ضعیف وي، ماشومان ډېر زیات مفید دي دوی ته، هغه ماشومان چې هغوی خوارځواکي ولري یا سوی تغذی باندې اخته اوسي دوی ډېر مفید دي. په غټانو کې هغه یو اندازه خلک چې هغوی د وینې ګروپ د او ګروپ اوسي دوی هم مفید دي، او هغه کسان چې هغوی د معدې د تیزابو یا د اسیدو د کموالي تکلیف ولري هغوی کې هم دغه ناروغي چې ده مفید ده. علاوه د هغې نه هغه کسان چې هغوی ویټامین ای یا ریټینول چې ورته وایي ده چې ګازرو کې او په دوی کې کدو او ګازرو دوی کې ډېر زیات دي، دغه کموالی هم یو اندازه زمینه مساعده د کولرا ناروغۍ ته. خو په صورت کې عموم هغه کسان چې هغوی په دغه سي طبي آفاتو کې او یا هم په زلزلو کې موږ شاهدینو سو او په دې دیو کې چې کله دوی دغه ورته ډېر مساعد دي، ځکه هلته د صحي سیستم یا پاکې اوبه چې دي دا موجود نه وي او دغه صحي سیستم چې دی دا حفظ الصحه نرم مراد کیږي، نو د دې نه اکثریت دا ناروغي چې د خبريږي د ناروغي د غم د سيتي چې تقریبا د وقوعات هم ډیر دي، په اکثریت زینو کې هغه زینه چې هلته دا یو مشکل دا پیدا شوی و سی دلته یو وقوعات شته، لکه زموږ په وطن کې په ورزګان کې واقعیت و چې یو دقیقه مارو نه خبر نیم خپلته واقعیت موجود و.
بله مننه کومه ښاغلی ډاکټر. دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو خو عادي د نس درد وي چې یا له ډېر خوراک وي یا له سخت خوراکونو نه وي چې هضم یې لږ څه په مشکله وي، خو بیا هغه یو څه وخت رفع کیږي، ښایي یو دوه ورځې سړی په تکلیف وي، مګر تر هغه وروسته هغه تکلیف رفع کیږي او د انتقال هم ډېر امکانات به نه وي. مګر د کولرا هغه علائم څه دي چې سړی مخنیوی وکړي، ځکه چې دا خو شدید نورو ته هم خپرېدای شي او نور هم په تکلیف وي؟
د کولرا خو یو دغه د انکیبیشن پیریود چې ورته وایي، یا د کومه دورې چې د میکروب د داخلېدو نه او د اعراضو د پیدا کېدو پورې پیدا کیږي، دغه ته انکیبیشن پیریود یا د سیاحت دوره. دغه دوره چې د کولرا ناروغیو کې د یوې نه دوه ورځو پورې ده، نو معمول د دوه نه پنځه ورځو پورې دغه مریضان د نورو نسناستو سره فرق بسی دی چې دا ډیره شدیده نسناسته اوسي، په دې کې د وجود اوبه ډیرې زر ځای کیږي او حتی سلیری ساتو کې مریض شعور د لاسه ورکوي، د مایاتو کموالی سره علاوه د وجود مالګه یا پوتاشیم او سودیم او کم اوسي مواد چې دي منرالونه چې دي هغوی کمیږي، نو دا نسناس څخه زیاتره نسناس ته ډیر اوسي او یو ډیر خدغه ایدا دی چې دا کمی نسناس چې اوسي د کې زیاتره وینه به بالکل نه اوسي او د ګیډې درد هم کله اوسي کله نه خو زیاتره ایدا اسهالات ډیر شدید اوسي او استفراقات په کې کله مریض استفراقات لري او کله لري خو کم اسهالات چې هغه شدید اوسي او د شدت سره مریض ډیر زر د وجود اوبه کمی شي نو دا او نور کسان هم مبتلا کی نو دا ډیر هغه حال امی دي علاوه د دې نه کم غایته مواد چې دي د مریض هغه بده وریجو د اوبو په شکل سره وی یا رایس واټر په شکل سره وی نو دا یاغه خ علایم دي چې سړی زر کول شي معلومه کیو لازم اقدامات کی
مننه ډاکټر صاحب البته زه به د اوریدونکو لپاره بیا غشمیري تکرار کوم ممکن دوی هم زنګونه راوي زموږ همکار اشاره کوي 00 24 21 24 شپږ 0 دا مو د واتس اپ شمیره ده پم دې ټلیفون هم کولای شي خو واتس اپ کوي پم دې زنګ راوي او 00 24 21 24 15 0 اوس به یو لنډه دمره واخلو وقفه به واخلو تر هغه وروسته به بیا د اوریدونکو نظریات او پیغامونه کم وی خبرې کو.
ازادي رادیو
پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ډاکټر صاحب نوري مخکله دي چې اوریدونکو ته ورشو فقط یو بل مثلا پم دغه اول مبحث کې پات کیږي چې د اوبه او خواړه څومره دغه کولرا یا شدید نسناستي یا د دې امراضو د پیدا کېدو عوامل دي په دې ارتباط کې اول کې اوس کوم وای
د انتقال عمده عوامل چې دی همدغه ده هغه غذایی مواد او خوراک چې هغه په ملوث شوی وسی د میکروب یا د وایبرو کولرا په میکروب باندې او د دې غټ سورس همدغه غذا او اوبه دي هغه اوبه چې هغه لکه څنګه چې معلومات شته په ټوله نړۍ کې 2 بلیون نه زیات خلک چې دي دوی پاکې او صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري نو دا اوبه چې دي دا ناپاکې اوبه خصوصا په هغه کې چې د دې میکروب ملوث شوی وسی او هغه غذا وي د دې یو غټ سورس یو غټ یعنی یو مخزن دی په همدې ترتیب سره کله کله د سیم کېږي چې د یو انسان نه بل انسان ته د انتقال لارې چارې هم پیدا شوې دي خصوصا په کله چې ملوث اوبه یا ملوث غذاوي په یو ځای کې د بل نفر په واسطه استعمال شي علاوه د دې نه دا ډایرکټ پرسن ټو پرسن یا د یو انسان نه بل انسان ته دا هم کېدای شي یو بل خبره چې ورته یادوري کوم شي په دې حالت کې کولای شي چې یو انسان په یو سات کې یو لیټر اوبه چې دی په یو سات کې ځای کې چې دا ډیر زیات دي او دا میکروبونه چې دي تقریبا د لس په توان د لس سل بلیون راځي سل بلیون میکروب یو مریض کولای شي چې په یو سات کې د غیته مواد د لاري افراز کی چې دا په ډیر لوړه پیمانه باندې میکروبونه دي او همدغه میکروبونه کبه غذایی مواد په واسطه او یا هم د اوبو په واسطه یو ځای شي او ملوث شي نو باید دې چانس شته چې انتقال شي نو ځکه یو ناروغي ده چې د انتقال شرایط چې دا ډیر زیات دي او په ډیر اسانۍ سره خصوصا په هغه ځایونو کې چې هلته کمپونه وسی هلته حفظ صحه نه وي مراد شوی او ګڼګونه ډیره وسی نو په دوی کې د انتقال چانس ډیر زیات دی
ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نوري اوس به اوریدونکو ته وار ورکو البته زموږ تخنیکی همکار نه بخوای شو کوچی اوریدونکو کڅوی نو مقتدی روخ کی بلې مهرباني وکړئ لکم زای مزنګ راوهاله یو د کولرا یا شدید نسناستي په ارتباط خبرې کو څه خبرې کوي تاسو مهرباني وعلیکم
السلام
فکر اندې
لمن
حقیقت صاحب موږ د غږ اورو پروګرام خو تر دې دمه اورېدلی موږ په کولرا یا شدید نسناستی باندې خبرې کوو. تاسو څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نوري څخه چې د هضمي جهاز د امراضو متخصص دی، یا څه خبرې یا نظر که لرئ مهرباني؟
ډاکټر نوري تاسو دغه پوښتنه ده چې موږ وایو چې داسې سړي ډاکټر ته لاسرسی نه کېږي، دا ناروغي ورپېښ شي، کم درمل یا بل څه شي موږ په کور کې کم دغه درمل په وکړو چې موږ یې ژر یا مخنیوی وکړو چې موږ لاسرسی نه کېږي ډاکټر.
تاسو د هلمند په کوم ځای کې اوسېږئ؟ هاخیار
کجکی کې
التم د دغه شدید نسناستو پیښې شوې وې که څنګه دي تاسو شاوخوا سیمو کې؟
یا لسته خو نه دي موږ وایو که نه به که یا پیدا شي.
ښه ښه، مننه. بل اوریدونکی به م راواخلو ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه م که تاسو یادښت کړي ما م یادښت کړي. بل اوریدونکی به م راواخلو، مهرباني وکړئ خپل نوم او واخلې او نظر مو ووایئ. بله زموږ که اورئ فکر کوم اړیکه مو رخصه ویله، خبري وکي په واتس اپ باندې مهرباني. ښه، فکر کوم د دوی څه ستونزه وه. بل اوریدونکی به م راواخلو. البته په دغه پروګرام کې کولای شئ د واتس اپ له لارې یا په ټلیفون، که ټلیفون مو ښه وي ټلیفون باندې هم زنګ راوالی شئ. که بله مهرباني وکي موږ مهرباني وکي موږ مو غږ اورو. ټلیفون اړیکه مو رخصه وي.
سلام، السلام علیکم اسد الله لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مننه. صفی الله ستانک زایم، اسد الله لودین نن نشته.
بس احترام لرو دست،
مننه صاحب، احترامات مو منی. کور مو ودان مهربانی وکئ، موږ خو په کولرا یا شدید نسناستی باندې نن خبرې کوو.
نو په دې باره کښې زما پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب خو میلمه خو لرئ یې کنه؟
وو ډاکټر صاحب نوري د هضمي جهاز متخصص ډاکټر دی له موږ سره.
خو سرکزی صاحب ډېرې بښنې سره، ما دا راځوی د څه خرابي لرله، ځکه معلومات هم داسې خاص ما نه لرو. پوښتنه مې ما دا ده چې دغه ناسناستې ناروغي چې دی کولرا، دغه یقینا ډېره خطرناکه ناروغي ده. نو په دې کښې د محترم ډاکټر صاحب نرینه زما پوښتنه دا ده چې هغه کوم احتیاطي تدابیر دي چې د دې په لمنځولو کښې مطلب کومک وکړي او له بینه یوشي، مثلا داسې کوم احتیاطي تدابیر یا مثلا د نظافت او پاکي په باره کښې دی یو نظر ورکړي. زما دغه یوه لنډه پوښتنه وه، نور وخت را کوونو نه یوه نړۍ مننه محترم.
تاسو له کوم جایه زنګ راوهلی و؟ نوم واخېسته که څنګه؟
بلکې نوم خو مې کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا هریپور نه.
ښه صحیح علیپور، مننه صاحب، ژوندي اوسې. بل اوریدونکی به م راواخلو د واتس اپ له لارې، دوی به خپل نوم واخلي او نظر به راته ووایي. مهرباني صاحب. بلې موږ مو غږ اورو، اړیکه مو رخ شوې. ښه، زموږ غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ زموږ
غږ.
ښه مهرباني صاحب، مهرباني، موږ مو غږ اورو. لطفا چې زنګ راوهئ له راډیو لږ څه لرې کښېنئ، ځکه چې بیا مو غږ انعکاس پیدا کوي. بل اوریدونکی که نه لرو نو ډاکټر صاحب ته به ورشو. که کوم بل وروستی اوریدونکی دا به راواخلو چې درېیم اوریدونکی شي. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ او نظر مو ووایئ.
نوري صاحب، خاکسار یم له پکتیا.
مننه، مهرباني وکړئ خاکسار صاحب.
له ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پوښتنه ده چې په ساراو کښې خو طبعي پېښې اوبه ورسره خرابې شو، بس اوس خو په افغانستان کښې په اکثرو ښارونو کښې مو اوبه خرابې شوې دي. مثلا تاسو د کابل وګورئ، د غزني، د یو شمېر نورو ولایتونو، ایا څه په کول په کار دي؟ دا اوبو سره څه چاره په کار ده؟
صحیح، ډېره مننه. بس همدومره اوریدونکي بس دي اوس لپاره، وروسته به بیا چانس ورکړو نورو اوریدونکو ته، خبرې به بیا ورسره وکړو. اوس بېرته ډاکټر صاحب نور احمد نوري ته ورځو. ښاغلی نوري، درې پوښتنې ما یاداشت کړلې. یو دا چې که ډاکټر ته لاسرسی ونه لرو، البته له هلمند زموږ ورور زنګ راوالی و حقیار په نوم، چې څه باید وکړو، عام خلک باید څه وکړي. کشمیر خان ویل چې احتیاطي تدابیر ووایي. او ښه، اول به د حقیار پوښتنه که ځواب کړي، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم زه وکړم.
حقیار صاحب، د پوښتنې په جواب کښې ډېره ښه پوښتنه یې کړې، ځکه ډېره په ځای پوښتنه ده. د دې ناروغۍ په صورت کې عموم د نسناستې د ناروغیو د تداوۍ ښه لارې چارې، یعنې عاجلې تداوي دا دي چې
یو خو حفظ الصحه مراد شي د لندو ټکو باندې لاسونه په صابون باندې وینځل شي. صابون خو په اکثریت ځایونو کې موجود دی چې د انتقال لارې چارې کمې شي، خصوصا د خوراک نه مخکې لاسونه په صابون وینځل شي په پاکو اوبو او صابون باندې، وروسته د رفع حاجت نه لاسونه په صابون وینځل شي. نو دا دوه لا هغه لارې چارې دي چې د اکثریت نس ناستې ناروغیو مخنیوی په دې دوو ساده عادي کارونو باندې کیږي. دویم د پاکو اوبو، پاکې اوبه ډېرې زیاتې ضرور دي، ځکه اکثریت دغه ناروغي د ناپاکو اوبو او ناپاکو خوړو د لارې انتقالیږي. نو پاکې اوبه موږ کولی شو چې په اوبه چې کمی دي د لارې چارې ډېرې دي چې څنګه موږ اوبه پاکې وساتلی شو. یو خدا ده چې اوبه د ژورو ساګانو نه باید راواخیستل شي، هغه استعمال شي. اوبل کمی اوبه چې دي هغه وخوټول شي، هغه به استعمال شي چې د اکثریت پاکې اوبه دي. اوبل د کلورین استعمال چې دی په اوبو کې هغه اوبه چې ولاړې وسی او د هغې نه به استفاده کیږي. که چېرې کلورین هم قیمته نه دي، ارزانه دي، یو لیټر ډیرو زیاتو اوبو ته سمانه هغه دقیقه اندازه یې ده، خو ډیرو اوبو ته چې دی کار کوي. نو د اوبو پاکول د کلورینو په واسطه اوبو جوشول دای خلاري چاري دي چې اکثریت یې د انتقال مخنیوی کیږي. بل د غذایی موادو یا کم خواړه چې دي هغه پاک ساتل دي، چې کم خواړه چې دي په هماغه وخت کې جوړ شي او بیرته وخوړل شي، دا ډیر ښه دي نسبت دې نه چې خواړه وساتل شي او بیا وخوړل شي. او کم ګرمۍ کې د دې خوړو نه خواړه معمول میکروبي کیږي، او کم خواړه چې په هغه کې لاس وهل شي او وساتل شي د شپې د خوانو سار کې به وخوړل شي. نو دغه لارې چارې دي چې څنګه موږ کولی شو. علاوه د هغې نه د کولرا مریضانو ته که ستاسو په ځای کې څوک کولرا شي، خدای مکړه، نو ډېره ښه لاره یې دا ده چې هغوی ته وارث پوڼۍ ورکړل شي. وارث په عامو درملتونونو کې هم پیدا کیږي، قیمت یې هم ډېر ارزانه دی. نو هغه باید اکثریت کورنیو کې، کم کورنیو کې چې ماشومان دي، هلته باید وارث پونه چې دا موجوده وسی. او د دې طریقې د جوړولو هم اسانه ده. سلور ګلاس اوبه په هغه کې بوره او ورسره یوځای مالګه، که چېرې دا مخلوط جوړ شي نو دا تقریبا اوارس په شکل سره راځي. او ولیدل شي چې دغه ماشومان یا دا څوک چې په کولرا باندې اخته دی، هغه ته ډېری اوبه ورکړل شي، که باوجود هغه د اوبو سره هم هغه نسناسته کوي، ځکه د دې مرګومیر چې دی ډیر زیات خپله د ناروغۍ نه دی. مرګومیر ډیر د وجود د اوبو د کموالي نه دی. په ماشومانو کې به موږ څنګه پوهیږو چې دغه مریض یا دا ماشوم د وجود اوبه کمی دي؟ هر وخت چې ماشوم خولې ډیره وچه وسی، تشه متیازي نه وسی یا کمی وسی، او کله چې ژاړي اوښکې نه وسی، سترګې ژورې وسی او دا هغه علامې دی. یو پوسټکی کوم را کښکو ډیر زیات چملو کوسی یا بیرته خپل ځای ته لاړ نسی، نو دا غي علامې دي چې په دې باندې موږ کولای شو چې یو مریض وګورو چې خصوصا ماشومان چې د دې د وجود وب کمی دي کنه. همزمان کولرا ناروغي د سیو ناروغي د پټري بخنه سره سره چې هغه په کور کې تداوي کیږي نه. نو چې کله د کولرا خدای مکستوب په شدید نسناست باندې چې دا غوي اسهال ډیر شدید وسی، خدا به چې نږدې کلینیک ته وویل شي او په لار کې ورته وارس ورکړ شي او په کور کې او په لار کې. نو کچری دا وسات شي او ورځ او شپه به تیر شي، نو چانس د ناروغۍ د اختلاطاتو او د غوې د بابېړۍ ډیر دی.
تقریبا د کشمیر خان پښتنه هم ځواب کړ، خو بیا هم کزینی احتیاطي تدابیر نور پاتې وغه بیا ورسته وایو. اوس البته یو اوریدونکو چې زموږ تخنیکی همکار واسطه کړي د دوی خبرې بوارو په لاین کې پاتې وو، خپل نظر کوي چې بیا برته نور پښتنه ته ورسو. مهرباني.
مننه سدی الله جان، سلامونه جوړ په خیر تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی دا وخل ایران خبرې کوم.
مننه کوم، مهرباني وکړئ زابلی صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پښتنه می همدا د تا مخ کې یادونه وکړه. ډاکټر صاحب قال دا یو اساري او وژن کی ظالمه ناروغي ده، البته کولرا. نو دا چی ساري ده؟ هغه کورنۍ هغه مورجانی باید څومره احتیاط وکړي ترڅو لغه کولرا اخیستون کې مرض نه نور روته انتقال نشي. یعنی هغه کوم ډول احتیاط مثلا باید ورته نږدې نشي؟ دا هغه خولې ته دا غسر خواړه باید لری په پاسیلا کې وخوري، هغه که هم رات ته روشانه کې مهرباني بدی او بل په دې وس موسم کې کچیرته یو ماشوم کولرا کیږي باید ګرمي وساتو چې سول وساتو څنګه وساتو او بل په عموما اسالات سیدی ماشوم ډیر زر هغه دنیا ته ډیر زر وژنه یعنی تا ویل چې د بدن وبې کموي عموما اسالات نو دای اسالات ک هغه کورنۍ باید څومره غفلت نه وکړي څومره باید جدي اوسي کې یو ماشوم مثلا په اسالات وخت کېږي هغه باید لمړي تدابیر څونه سي څوکي په دې اړه ډیرای کورنۍ ډیر زیات غفلت کوي فقط یو شربت یا میټورین ګولو استفاده کوي وای دا مازی کم اسالات د ماشوم ورسره شکیږي نو دې باید څومره جدي اوسي اسالات څومره ضرورونه څومره مشکلات منځ راولای شي مننه که تاسو پوښتنه یې مهرباني
صحیح سلامات اوسې زابلای صاحب بس تاسو خبرې مو اوریدو اوس به برته خی ډاکټر صاحب نوري ته ورشو البته اوس نوري صاحب زموږ اوریدونکو له ایران زنګ راوالي او زابلای او ترغه مخ کې کشمیر خان له پښتونخوا نه زنګ راوالي د دې دواړو دغه د تدابیر رو په ارتباط وو ک په دې اړه خپل نظر ورکړي مهرباني
کشمیر ورور ته سوال د جواب د سوال په ارتباط باندې چاري کوم نه زنګ والے د نسناست تدابیر شې دي احتیاطي تدابیر همغه دي چې لکه ما مخکې ویلې خدای دا چې پاک یو به پاک خوراک او د خوراک نه مخکې د لاسونو وینځل او د رفعاجت نه ورسته د لاسونو وینځل په صابون سره دا یو ډېر ساده او د سلاري چاري دي چې باغې سره شاوخوا 80% یا د هغه نه زیات چې دي د نسناستي کنټرول کیږي د خاکسار چې په ختنه واده او به پاکي او به د او به د پاکوالي لاري چاري کمی لاري چاري دي هغه هم مخکې پاغه اخیار چې سوال په جواب کې ویلې چې او به خدا دي چې جوشي او به د دې یو ساحه یا د دې یو زینه واخیستل شي چې هغه جوار ساوسي او شاوخوا ورته د بدرف ساوي په لاسي په 12 متر کې نږدې نه اوسي او خو وی هم لکه اوس په کابل کې او په دې غټو خارونو کې هم دا مشکل ډېر غټ مشکل سره موږ مخ یو نو خلا را چاره ده چې هغه کلورین په واسطه باندې پاک شي او به جوش شي او به وسکل شي دا نبیولا زابلی صاحب ډېر خپختنی وکړي او پختنه اوله پختنه د احتیاطي تدابیر ده خصوصا مورګان ته نو احتیاطي تدابیر خدای دی چې مور چې کوم خواړه ماشوم د ورکی دغه د خدایونو وروسته باید کوشش وشي چې په لاسونه مخکې د خوراک نه لاسونه پاک کړي او بل د کولرا د ناروغي او د اکثریت نسناست ناروغي او د تداوی بهتري نه لاره چاره ده چې مور ماشوم ته شو د ورکی مور شو دی چې دی دا د کولرا ناروغي او نورو ناروغي خصوصا نسناست او اکثریت نورو ناروغي مخنیوي کې او یا دغه د شدت په کموالي کې ډیر زیات رول لري نو مورګان یې د کوششو کې چې خپل ماشومان ته دوا کول پورې شو دی ورکی او کله چې غذا ورکی خوراک هغه باید مخکې دغه نه لاس پاک وینځي او بل مشکل د سده چې اکثریت ماشومان ته د پودري شو دی د بوتل په واسطه ورکول کیږي دا هم یو علت ځکه دا ملوث کیږي ډیر زر نو دا یو علت دی چې د دینه هم کېدای شي دا انتقال شي دا بل پښتنې د ماشوم موږ چې کله نسناخته ولري ګرم وساتو کوسوړې وساتو نو د ماشوم سور ساتل په عادي حالت کې باید وسی ډیر سور ساتل یا ډیر ځکه د وجود او بچ کله کم شي نو طبعا ماشوم پوستکی چې دی دا هم خاصفه کیږي او هم یخیږي چې د خپل یخ پوستکی چې دی دا هم د خطر علامه ده د ماشومانو کې نو حتی لوځ کې کوشش وشي ماشوم په ما خپل حالت یا ګرم وساتل شي دا خده او درې ما پښتنه د سیو چې ماشوم وب کمیږي د ماشوم وجود وب چي دي د غټانو په نسبت باندې ماشومان چي دي د وجود وب د کموالي یا ډی هایډریشن چې ورته وي دا غي سره هغه په مقابل کې ډیر حساس دي ډیر په زر د دې پیسې کېږي چې د وجود وب ځای شي او د وجود وب د ځای کېدو سره ماشوم هم په شعور کې تغیرات راځي او هم د دواړه بډوري یا ګردي چي دي نو دوی وظیفه کمیږي او په لخرت ګردو په عدم کفایت یا خرابوالی باعث کیږي علاوه د دې نه د وجود اوبه چې کله کمیږي دې سره په وجود کې سنور مواد دي چې هغه ته د وجود مالګې وي سوډیم او پوتاشیم نو هغه هم کمیږي چې هغه ډیر حیاتي مواد دي هغه زیاتره د شعور او د زړه د ضربان د کمیدو یا د زړه د عضلې د ودرېدو باعث کیږي نو طبعا د وجود چې کله کمی باعث د مرګ او د ډېرو بدو ناخوالو سبب کیږي
ډېر مرګ
دغه ناروغي چې
بله 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 مهرباني خبرې مخلاصې کړئ بیا به یو دمه واخلو
ځکه دغه ناروغي چې د ماشومانو کې ډېره نسناس ډېره شدیده ده اگر چې په غټانو کې هم د کولرا واقعې چې دي د مرګ او مړ باعث کیږي یو شی چې تداوی په اړوند یو ما چې په عام به کچری کولرا به تداوی پاتې شي نو اویا فیصد د مرګ باعث کیږي او کچری تداوی شي نو دا اویا فیصد چې دا 0.5 فیصد تر راکوسیږي د مرګ مېر چانس چې ډیر زیات کمیږي
بله بله مننه کوم ډاکټر صاحب اوس به ولاند د ما وخلو بیا بل مبحث تم راشو مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه کوم چې تر دې د محمود ازادي راډیو روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غوږ نیولای دی البته چې د تاسو پر روغتیا ستونزو باندې بحث کیږي نو تاسو ته ډیر وخت درکو او بیا هم ور شوریدونکو ته مهرباني وکړئ نو مو واخلې او کوم ځای مو زنګ راواله
پور کوم ستان اگزه صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته ادریسی مانه پکتیا څخه مې اړیکه نیولې ده
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
ستان اگزه صاحب زما غو ډاکټر نه دغه سوال ده کنه مثلا په کلیوالي سیمو کې چې کله خلک د حالات سره مخامخ کیږي نو دوی دوه درې نقطې دي چې هغه مثلا حکیمین او د دوايان استعمالي مثلا سپیرکای دا سپیغول دی کنه دا سپیغول ست دی کنه دغه استفاده کوي دی سره یو فورا نتیجه ور کوي د کلینیکونه او ډاکټران خو لري کنه نو دی سره هم نتیجه ور کوي او دا کوم کلیوال سیمې جدي سانګ ده صاحب مثلا تاسو چې اداونه وکړه د غزابل او د قندهار دیو تماس پرونه کړی دی دغه خلک جدي دغه هیڅ حفظ الصحیه نه مرادی په ټولونو کې په بازارونو کې حتی په کورنۍ کې ډیر چټل خوري کوي او هیڅ حفظ الصحیه نه مرادی نو ځکه دغه تل دغه پیښې ډیرې سب شوې دي نو ډاکټر صاحب نظم دغه پوښتنه ده مثلا دغه دوايان دغه حکیمی دوايان دا خو وایي کوم نواقص خونه لري کوم نقصانونه خونه لري دا ډیره ښه نتیجه ورکوي چې مثلا ترڅو کلینیک ته سړی رسیږي فوراً ډیر ښه کار کوي نو دا خو به کوم نواقص نور نه لري جانبي او دا غوښتنه پوښتنه
مننه پام دې مورید به پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب نه دې تاسو پوښتنه او خبرې البته په ټوله کې باید د ټولو ولایتونو خلک یا د ټولو سیمو اوسیدونکو باید حفظ الصحه رعایت کړي دا یوازې په زابل او په هلمند په نورو علایقو پورې مربوط نه ده بلکې د ټولو مشکل دی او په نورو نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هم د کولرا یا شدید نسناستي پیښې رخ کیږي البته دا تر هغه وروسته دغه پیښې شوې دي چې سیلابونه راغلل او د خلکو د اوبو سرچینې څاګانې ویالې دا خراب شوې لمینځ ولاړې او دوی پاکو او سیهیو بوت لاسرسای کم پیدا کرنو پدی خاطر دغه پیخی هم رازیاتی شویدی البته یوازی ده زابل مسئله نو چه دوی یاده کرد پر صورت ده دوی ده پختن مو وقت سه یاداشت مکرد که کم بلا وریدون که اموی وقت بوار کن میره بانیو که لکم زای مو زنگ را واله ده او نم مو وقت لی چه پختن یا نظر کل رای خواه پر صورت تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند ستمنی پروگرام ته غوږ یست موږ منتظر یو چې کوم اوریدونکو را پیدا شي البته اړیکه پریښوله اوس دغه به اخیری اوریدونکو وي ځکه چې د ټلیفونونو سستونځ لري مهرباني وکړئ اړیکه مو رخصه وی ک زموږ غږ درځي تاسو لطفا خبري وکي. ښه، بیا هم که وروسته بیا څه زنګونه راغله خو د اوس لپاره هم دومره کافی دي. ډاکټر صاحب نوري د همدغه ورور چې زنګ یې راوالو د دغه پوښتنه او نظر باندې خپله تبصره شریکه کړي چې دغه یوناني دواګانې چې خلک استفاده کوي ځینې نومونه دوی واخیستل، البته بادیان به هم زور اضافه کړم چې په ځینو حالاتو کې ټکوي او د نس ناس هغه د نس درد ښه کوي، البته دا د تر خوراک وروسته، خو دغه په دې شدیدو حالاتو کې آیا دغه یوناني دواګانې نیم ګټه کوي نه یې کوي؟ څومره مهمه دي چې استفاده یې سمه کړي؟
زما خو خپل د ادریس ضرور د سوال په جواب کې چې حکیمي د واګانی د غوی رول یا د غوی ګټي په صورت عموم دغه سپرکی او سپیغول او بادیان دا چې دي په شدیدو حالاتو کې د دوی استعمال چې دی، اگر چې د کتاب د نظره خو داسې کم شواهد نشته چې دا دی ورکړه دی کومه ګټه وکړي. او زه زما نظر خپل شخصي نظر داسې دی چې دا کله کله تاوان هم کوي، تاوان به یې دا وسي چې مور او یا کورنۍ نور غړي هغه اصلي کومه اساسي تداوي چې دا هغې نه منحرف کیږي، فکر کوي چې سپرکی به یو څه مدرسته کار وکړي یا سپیغولو سد یا بادیان. نو د دوی استعمال چې دی په شدیدو نس ناستو کې، خصوصا په هغه حالاتو کې چې هلته د کولرا امکانات اوسي یا داسې ناروغۍ چې هغه نس ناستې شدیدې اوسي، نو ورکړی زما په نظر باندې د ګټې په ځای باندې تاوان کوي. علاوه د دې نه دا فلاجیل یا دا میټرونیدازول په نوم شربت چې دی دا مورګانې دې سره ډېرې زیاتې دغه دي، دوی هم ډېر زیات استعمالوي. دا هم یو په هرو نس ناستو کې موږ فلاجیل یا میټرونیدازول دا نشو ورکولی، دا د زړهبدوالي باعث کېږي، عوارض جانبي ډېر دي. نو که زینک ورکړل شي، د زینک په نوم کومه دوا چې ده هغه که ورکړل شي، د هغوی د نس ناستي قوت هم کموي او شدت یې هم کموي. نو خو بیا هم په کولرا کې د هغې استعمال په اولو وختونو کې چون اسهالات ډېر شدید اوسي، نو دا ډېر زیات به مؤثر نه اوسي. نو د دوی په ځای باندې که چېرې زینک ورکړي، زینک ښه دی، ځکه دبلیو ایچ او چې کومه تحقیق د نن لس کاله مخکې نو په هغې تحقیق کې د زینک باره کې کړی و، دوی ویلي وو چې زینک علاوه د دې نه چې د نس ناستي وقوعات کموي، دا فعلي نس ناستي وقوعات کموي، شدت یې کموي، د غایته موادو اندازه کموي، او په راروانو شپږو میاشتو کې د شدیدې نس ناستي وقوعات هم کموي. نو دا به ډېر ښه وسي نسبت فلاجیلو نه او نسبت د یوناني او حکیمي دواګانو څخه.
مننه کوم ډاکټر صاحب. فقط یو نظر، دلته په اروپا کې پاکستان او د وخانو کې، البته ممکن افغانستان کې هم وي، چې په خپل دواګانو کې د بوټو هغه کمپوزیشن یا جوړښت پکې وی لیکلی وي، مثلا د ریزش لپاره یا د زکام لپاره ځینې دواګان یا هغه چې وي او بو سره شي ګډیږي پودر، دوی اکثر مکس وی کمپوزیشن لري. یعنی فکر کوي چې دغه دی یونانی دواګانی چې استعمالو دوی هم دا هم شته په دې دواګانو کې نس ناستي یا د کولرا ضد داروګانو کې کڅنګ. یعنی دما هدف دا و چې دوی دواګانې مخوري باید ډاکټر له نظره دا دواګانې وخوري یا ډاکټر چې ورته توصیه کوي چې اتمن هغه ځینې مواد به پکې وي.
مشکل په کولرا کې یا په شدید نس ناسته کې داسې دا اوسي چې مریض عمومي وضعیت خرابي، نس ناسته شدیده اوسي، د وجود اوبه کمیږي ډېر زر. نو په دې حالت کې کچري د دوی په ځای باندې هغه شی چې ډېر مهم دی چې هغه وارستي او مایات یې هغه کور کړل شي، ډېر بخي نسبت د دې ته دا وایونه.
بله، ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب کورمودان. البته یو ورستای مبحث دی، اوریدونکو فکر کوم نور اوریدونکو نشته، فقط دغه دی افغانستان گاون پاکستان کې په لویه کچه باندې سیلابونه راغله، لو ویل کېدل چې 15 لکه کسان البته په دغه ناروغي باندې چې لاغې ډلې کولرا نس ناسته او د پوستکي ناروغي وي په دو باندې اخته شوې دي. فقط دغه چې دا چې دومره شدید وي او واګيري وي نور خلکو ته انتقالېږي، افغانستان او پاکستان خو ډیر رفت آمدونه که فکر کوي چې لکه نور مریضان شیرازی د دو انتقال هم ممکنه ده د سرحدونو لاري کې څنګه
د کولرا د کولرا چون د سيناروغي ده چې هغه حاده ناروغي ده او حاده ناروغي چې دی انتقال امکان لري خو د حاده ناروغي په ما غشا هو کې د مرګ میر چانس لري دا ډیر زیات وسی مهاجرتونه د غنی ګونی او خصوصا کیمپونه د غزین چې دی دا ډیر زیات مساید دي او هغه خلک چې یو ځله بل زیتا په ډلۍ د توګه شوي وسی اول کې حفظ صحه او د خوراک او د امکانات کم وسی نو دوی ډیر زیات مساید دي ته نسبت د سرحد نه د تګ را تګ او دا هم یو اندازې امکان لري خو شدید نسناقی چی دیدی رضیت امکان لري
من نکم دکتر سبوز به درملن بندی او گیگو چی دی افغانستان و سنه تیبی امکانات چی دی فکر کوی دی دغس حاد و شرایط و زوابگوی دی زوابی ورکولیشی کتسنگ زکا چی ورستر بلی پوری ارقام زیادیگی او دیر خلق زیان منیگی فکر کوی چی کافی امکانات لري دوی پو واکی کتسنگ
د بین المللي موسسو او د روغتیا د نړیوال سازمان سره په ګډه همکاري کده سی یو پلان ونیول شي د وزارت محترم سیادت عام روغتیا د نمدي بخش د ساري ناروغیو د کنټرول کچري د سی یو منظم پلان ونیول شي او مخکې د مخکې نو ورته ستراتیژي جوړ شي او هغه زینې چې متاثر شوی دي دا غوي یو بررسی وشي او مطمئنه مچ شوی وي نو او بیا ورته لازمي عامه په هواي په کې ډیر مهم دی هغه ورته وشي او په ماغه ساهو کې کم امکانات شې دي ځکه دا دومره ډیر سمګر سټر شې دي دومره ډیر زیات وسایل او دا نه غواړي شدید نس ناستي خصوصا په وخت باندې تداوی غواړي په وخت باندې مور او فامیل اعضا په دې په هیتل په حول غواړي چې څه وخت ما شوم موږ صحیح بخشته یا صحیح زیته ورسو کلینیک ته ورسو دا ډیر زیات مهم دي نور خو امکانات د تشخیص چې دي دا نسبتا کم دي په افغانستان کې په زموږ ډیر کم وسی او د باندې هم او بل تشخیص یې لږ وخت هم نیسي کوم تشخیصونه چې دي دا معمول د کلچر دی او رپیډ ټیسټونه چې کوم دي هغه معمول لږ وخت نیسي خو بیا هم چې په دستجمی شکل سره یو لیکي نسناخ ته راولاړه شوی وسی وزارت څخه تمه دي ته یو بخش لري نو هغه به د سرویلانس ټیم راځي هغه به سرچ کوي او په لاسره به ګوري چې سمپل یې اخلي نو تدابیر چې دا ډیر زیاته دی پورې اړه لري چې څومره عامه په هوا څومره ډیر دی او د سلسي کلینیکونو ته ځکه د دې اساسي تدابیر چې دا څنګه چې د اوبو یا کوم د وجود اوبو چې کمی شوی دی دا غي معاوضه ده او کوم د میکروب د وای چې د انټیبیوټیک چې دی هغه هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کوم خاص قیمت انټیبیوټیک نه دی نو دغه لارې چارې دي او ډېرې لارې چارې په محلوي باندې وشي
بله ډاکټر صاحب یو بل څه د ما ذهن ته اوس راغله چې په زینو زینو کې البته په دې لویو پلورنځایونو کې د مستو او شودو تر شا لیکلي وي چې لاکتوز نه لري هغه چې غازونه کم تولیدي په میده کې مګر په افغانستان کې خو په کلیوالو سیمو کې هغه پیور عادي حالت کې چې غوالو شل کېږي او شودې برته خټول یا جوش کېږي تر هغه وروسته استفاده کېږي او تروي او مستیم په همدغه شکل بیا ترې جوړیږي یعنی بيخي هغه پروسس هغه کم وي فکر کوي په دغه سیاله تو کې د دغه ناروغ لپاره تروي مستي او شودي دغه مواد چې د لبنیاتو وي د دوه استعمال څنګه وي په دې اړه کوي البته دا مهمه ده چې خلک پرې پوښ
د لاکټوز هغه ناروغي چې هغه یو ناروغي ده چې هغه کې لاکټوز انټالرنس یا د لاکټوز او عدم تحمل په نوم باندې کوم ناروغي ده هغه کې د لاکټوز لرونکي لبنیاتو استعمال چې دی دا مشکل ډېری نور په عام ډول سره د عام مستی چې دی دا کولای شي استعمال کی عام شودو سره لږ احتیاط معمول پکار دی او کولای شي شملې استعمال کی او لبنیات استعمال کی او بل کم شي چې ډېر زیات مهم دی هغه وریجو اوبا چلگی او بینی وسی ورسر اوزه شده مستی دا استعمال اولیشی خصوصا مستی بخیلی زبط شده نپا اس حالاتو که نو که لکتوز یو مریض لکتوز عدم تحمل و نلری دا لکتوز استعمال چلی دا مزاد استدباب نده
دیر ازیاد تمنه نکم دکتر سپ نوری دی بله سپ
یو شی چی دا دې پر مخنیوي کې د واکسینو موجودیت دی نور نړۍ کې واکسین راوتی دی او دا واکسین ساده واکسین دی د خولې د لارې استعمالیږي او حتی که یک دوز هم استعمال شي د وقوعات چې دي د شدت یې دا ډېر راکموي
په افغانستان کې دو واکسین شته که څنګه چې خلک مراجعه وکړي
نه افغانستان کې واکسین لا نشته نو یو تداوي لارې چاره د مخنیوي لارې چاره چې د یو د واکسینو استعمال هم
ده صحیح ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب نور احمد نوری د هضمي جهاز د امراضو متخصص ترینر چې په پروګرام کې مخبري راسره وکړي مفصل بحث مو وکړ د خلکو پوښتنې مام جواب کړي کور مو ودان سلامت اوسئ اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام متریده مو واورید البته د کولرا او شدید نسناستي په ارتباط مو بحثونه او خبري سره وکړلې سلامت اوسئ اوس د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې البته پروگرام هم دلته ختمو تر هغه وروسته به بیا بل پروگرام پیلیږي په دری ژبه باندې چې هغه به هم په کولرا یا نسناستي باندې بحثونه په دری یا فارسي ژبه باندې له متخصص ډاکټر صاحب سره واوري که څه پوښتنې پاتې وي نو کولی شي هلته هم پروګرام تعقیب کړي او خپل مشکل حل کړي د اوس لپاره زه صفی الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم تخنیکي همکار قادر جلالوف هم خپل احترامات وړاندې کوي یوه سندره به سره واورو پروګرام ختمو
چی مخ پریپار مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.